دوستانو ستلمه شی وخت په افغانستان کې د سحر لس بجې شوې د ساده رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ساده رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې یو کلتوري او فرهنګي مجله ده. البته مخکې خبرونه او څو ریپورټونه هم لرو. پیل له خبرونه کوم. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس طالب وسلوال وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. د 200 هم شاهین قلي اردو وایي د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. او ولسمشر محمد اشرف غني د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي معیاري او عصري بولي پرانیست. بشپړ خبرونه واوري. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس تنه وسلوال طالبان چې 15 قمندانان دي وژل شوي دي. دا میدان وردګو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې همدار شل وسلوال ټپیان شوي هم دي.
دغه عملیات په جریان کې ولس نفره د دښمن وژل شوي، شل نفره زخمیان دي. په دې کې د دښمن 15 نفره کلیدي کسان چې قمندانان وو
لا بل خو د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست ویلي چې افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو ولایت په مرکزي برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لږ تر لږه 21 وسلوال طالبان چې جوګپوړي قمندانان هم پکې دي وژلي. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال طالبان د روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په مقصد د حملو د پلانولو د برابرولو په یوې غونډه کې راټول شوي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د 200 هم شاین کلی اردو وایي چې د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. د 200 هم شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رډیو ته ویل چې جګړه پرون سهار وختي وروسته لاغه پیل شو چې طالبانو د سرحدي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د ویل له بده مرغه د سرحدي ځواکونو شپږ سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د مقابل لوري هم اووه کسان وژل شوي او یوولس په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړي امرالدین ولي ویلي چې په قلایزال ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د سرحدي ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي. د ولایتي شورا بل غړي سید اسدالله ویلي چې په دې حمله کې د سرحدي ځواکونو 13 سرتیري هم ټاپیان دي. خوشاین کلی اردو د ارقام ردوي. ولسمشر غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی پرانیست. ښاغلي غنی د کابل په شخور سیمه کې د دې مسلخ د پرانیستو پر مهال وویل دا مسلخ خلکو ته د دوامداره کاري فرصتونو په رامنځته کولو سربیره په یو ځل د 1500 وزو او پسونو همداراز د سلو غویانو د حلالولو او پروسس ظرفیت لري. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شوی مسلخ د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال غاشقچی له درکه کېدل بوګنوونکې پیښه بللې او امریکایي څېړونکي په دې اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. غاشقچی د اکتوبر په 2 وروسته له دې چې له خپلې ترکۍ نامزادې سره د واده د اړتیا وړ اسنادو ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته ننوت بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکیه او سعودي مامورینو سره په دې اړه په تحقیقاتو کې مرسته کوي. ریاض د ترکیې چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي خاشقچی په کنسلګری کې دننه وژل شوی. وایي خاشقچی کنسلګری ته له ننوتلو لنډه شېبه وروسته له هغې ودانۍ وتلې. ترکیې له سعودي چارواکو غوښتي چې د کنسلګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کوي او غیر فعال دي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید نه کړي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت وولکر تیره ورځ ازادۍ راډیو امریکا غږ له ګډې تلویزیوني شبکې کرنټ ټایم سره په مرکه کې وویل موږ له روسیې غواړو د دې انتخاباتو ته اجازه ورنه کړي. وروسته له دې چې د اوکراین د ختیځ بلتون پالو مشر الکساندر زخارچینکو د دونیتس ښار په یو کافي کې ووژل شو، بلتون پالو ژمنه وکړه چې د سیمې د پارلمان او نوي مشر د غوره کولو په مقصد به انتخابات کوي. ولکر ویل د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې مشروع موسسې نشته او هغه ادارې وسلوالې ډلې چې فعالیت کوي د روسیې په مرسته جوړ شي. دا اورتودوکس کلیساګانو نړیوال ټولنې منلې چې د اوکراین د اورتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت وپیژني. په هغه غونډه کې چې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیونه اورتودوکس عیسویانو د مشر لومړي بارتولومیا په مشرۍ په استنبول کې جوړه شوې وه، پرېکړه وشوه چې د کیف اورتودوکس کلیسا ته د خپلواکي ورکړل شي. دا حکم چې د اوکراین کلیسا ته د روسیې د کلیسا له مدار څخه د وتلو رسمي اجازه تضمینوي، په داسې حال کې ورکول کېږي چې د اورتودوکس عیسویانو په کلیسا کې ژور اختلاف راغلی. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویل دا هغه څه چې موږ ډېر وخت راهیسي ورته سترګه په لاره وو. د روسیې د اورتودوکس کلیسا ویان پرون په یو ټلویزیون مرکه کې ویل چې د قسطنطیني مرکز د خپل ځان او ټولې نړۍ د اورتودوکس عیسویانو په اړه یوه ناوړه پرېکړه وکړه. دوستانو، خبرونه ملازادۍ راډیونه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دوستانو، تاسو خبرونه لازادۍ راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی له درکېدو مشکوکه پیښه بوګنوونکې بللې. ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیوی مجله ته څنګه شوه ده. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د افغان حکومت اسرائیل رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. عبدالله عبدالله پرون د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسید. خغلی عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې له پیلېدو مخکې پرون د تاجکستان له ولسمشر، قرغیزستان له صدر اعظم او د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
تاجکستان نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د اولسمې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ورسید. ښاغلی عبدالله دوشنبې ته له رسېدو وروسته لومړی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. اجرایه رئیس له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د اولسمشر رحمان پر ګڼو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او دوشنبې ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړې. دا سفر یو بل فرصت و څو د دواړو هیوادونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړو. ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان امن د تاجکستان امن ګڼي. موږ د ګډو ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د امنیتي همکاریو او په اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د فرصتونو او امکاناتو په اړه هر اړخیزې خبرې درلودې. د قرغیزستان صدر اعظم محمد قلی ابوالقازیوف د حکومت له اجرایه رئیس ښاغلي عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل افراطي فعالیتونه، تروریزم او د مخدرو موادو قاچاق د دواړو هیوادونو د ګټو پر ضد ګډ ګواښونه دي. ابوالقازیوف زیاته کړه چې هیواد یې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې، د مخدرو موادو د قاچاق او د افراطي فعالیتونو پر وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دی. اجرایه ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. اجرایه ریاست په یو بیان کې وایي میرمن سوراج له افغانستان سره د هند د اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې او ویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره په څنګ کې ولاړ دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي ښاغلی عبدالله بنن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اولسمه غونډه کې په خپله وینا کې د تروریزم او مخدرو موادو د قاچاق پر ضد د ګډې مبارزې، د سیمه ییزې همکارۍ او د سوکالۍ لپاره د سولې او ثبات د اړتیا او د سیمه ییز اتصال پر اهمیت خبرې وکړې. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا په امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د څو اړخیزو همکاریو د پراختیا په مقصد رامنځته شو. هند او پاکستان په 2011 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیونه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجله درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادره کېدو مشکوکه پیښه بوګلونکې بللې. ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. قاشقچی د سعودي د ولیعت له منتقدانو څخه و د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادره کشو. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې د ریاض پر متحدانو غږ کړی چې له سعودي ولیعت سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ او ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرېږي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکه کېدو مشکوکه پیښه بوګنوونکې بللې او ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په دوهمه نیټه وروسته له دې چې له خپلې ترکۍ انجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي عربستان قنسلګرۍ ته ننوت، تر دې دمه بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ده اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکیې او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي.
We're looking at it very strongly. We'll be having a report out soon. We're working with Turkey.
موږ د قضیه په ډیر جدیت سره ګورو او په عربی ډیر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکیه او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پیښ شول بګنون کیو. ریاض د ترکی چارواکو هغه اداوی ردوی چې وای قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی کنسولګری ته لننوتو لنډه شی بورسته له هغه ځایه وتلی وو. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي چې په هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کاوه او غیر فعال وي. د راپورونو له مخې ترکی چارواکو اوس اجازه ترلاسه کړې ده چې د سعودي قنسلګری و پلټي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې ترکی څېړونکو د پیښې په اړه پراخ او هر اړخیز تحقیقات پیل کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې برخه کې د سعودي عربستان همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي، خو په عین حال کې د ترکیې انادولو خبری آژانس د ولسمشر د ویان ابراهیم کالین له قوله راپور ورکوي چې وایي ترکیې د سعودي عربستان هغه وړاندیز منلی دی چې د قاشقچی د قضیې په اړه د څېړنو لپاره دی د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کمیسیون جوړ شي. د راپورونو له مخې ملګرو ملتونو هم د قاشقچی د لادرکه کېدو پر پیښه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دویاریچ د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو په نیویارک کې له سعودي چارواکو سره تماس نیولی او په دې برخه کې خپله اندېښنه هغو ته څرګنده کړې ده، خو دا سازمان د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې شامل نه دی. جمال قاشقچی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کلمونه لیکل، په امریکا کې درس ویلی او د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د ښکېلېدو په ګډون یې د سعودي د ولیعت محمد بن سلمان پر ځینو پرېکړو انتقادونه کړي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سعودي عربستان پر متحدانو غږ کړی چې د قاشقچی له ورکېدو وروسته د ولیعت محمد بن سلمان سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. هیومن رایټس واچ پرون په یو خبر پانه کې وویل که سعودي عربستان د قاشقچی په لادرکۍ او یا احتمالي قتل کې لاس ولري، نو متحد ایالات، برتانیا، اروپایي ټولنه او د دې هیواد نور متحدان باید له هغو مشرانو سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي چې کارونه یې یو استبدادي رژیم ته ورته دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو لا اورزګان څخه د سیمې زورسنیو د وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
هغه د سختو غوښونو سره مخ دي، البته اقتصادي غوښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت.
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د ادبی فنونو پر ارزښت غږیږي.
د الفت صاحب نثرونه که تاسې لوستیم دي حتمی، خو په دغه پلمه یې ولولئ، تاسې فکر قرباني وکئ چې په هغه کې څومره تشبیه راغلی، هغه کې څومره استعاره راغلی.
په فنکار برخه کې د کونړی شاعر آصف الله میاخیل په فن غږیږي.
رڼاولی وړی هغه کوڅې ته چې په ماشه گزار د شپې کوي، او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله، زما سندره اوس آواز نه کوي، او ګونګه خوله بټه پڅ وایم.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پستا چونډاری واوري.
کدی لاس خوله نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې د پام نه و.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر ملا ارزانی خویش کې احوال واوري.
حق عالم فرقه فرقه که هر څوک خوخ لخپله کېشه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دیارلسم سرود لومړی برخه واوري.
د ساکانو وټه بره یو ځای شوی چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي، زموږ ویره له لخکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لخکر ده.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسۍ په وسیله د فکر ژورو تخت کیږي، او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر هس کولای شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي، او د دغه لوری په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي، معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړې، اول می فکر درته نو، اوس می د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک می وژني لاس هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ادارو د لنډ پیژندنې کتاب چاپ او مخکتنه وشوه. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ معین ډاکټر تیمور شاران د دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وویل چې دغه کتاب د سیندونو د تدوین، د ښاري محور حکومتولۍ، د پیاوړتیا او د زده او نقیصو اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر چاپ شوی دی. د وویل چې دغه کتاب له اساسي قانون او په اطلاعاتو د لاسرسي له قانون سره سم چاپ شوی، چې دغه کتاب کولی شي له دولت سره د هیوادوالو اړیکې پیاوړې کړي. دا زیاته کړه: د افغانستان د لنډې پیژندنې کتاب یو معتبر او اداري سند دی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې یې ولایتونه، ولسوالۍ، ولایتي او کلیوالي شوراګانې معرفي کړي دي. د زیاته کړه: په نږدې راتلونکي کې به دغه کتاب په دري او انګلیسي ژبو چاپ شي. په غزنی ولایت کې د دیارلسو تاریخي آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار پیل شو. د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې د دغه آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار چې د سلطان عبدالرزاق موزیم، د سلطان محمود ماڼۍ، د بهرام شاه څلی، د سلطان محمود مقبره او نورې تاریخي سیمې شامل دي، چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیونو افغانیو په لګښت په غزنی ښار کې پیل شو. او تیره اونۍ د افغانستان د هنر عالی شورا جوړه او د اداري پلاوي د ټاکنې چارې ترسره شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې لډر ځن نوروسته یو ځل بیا د هنر عالی شورا جوړه شوه. دغه شورا تیرونۍ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې د یو شمېر مشرانو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، لیکوالو او د هنر خاوندانو له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست حسینه صفی د هنر د ودې په لار کې د هنر د عالی شورا د فعالیت بیا پیلیدل یو مهم ګام وباله او د هنر لالی شورا د پیاوړتیا ډاډ ورکړ.
نو څنګه کولای شو چې د دې شورا په واسطه د افغانستان واقعي هنرمندان صحنې ته راو او وګورو چې د دې نیازمندي چی شي. موږ څنګه کولای شو چې خپل هنرمندانو ته او هنر ته وده ورکړو.
اغلی صافی سرګنده کړ چې دغه شورا باید له مادي او منوي پلوه په خپل خوب لاړوي او د نجونو هلکانو په ګډون ځوانانو ته د زده کړې د زمینو د برابرولو په لاره کې هلې ځلې هم وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هنر لارې کولی شو د افغانستان رښتینی تصویر نړیوالو ته وښیو او هنرمندان کولی شي د هنر په واسطه د ټولنې ستونزې منعکسې کړي او دغه راز د سولې او روغې جوړې پیغامونه تر نورو ورسوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار ویان محمد صابر مومند څرګنده کړ چې د هنر عالی شورا لس کاله مخکې جوړه شوې وه او 15 کاله یې خواره واره فعالیتونه لرل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شورا له 15 کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د زیاته کړ چې د هنر د عالی شورا د اساسنامې پر بنسټ د اطلاعات او فرهنګ وزارت وزیر د دغې شورا د رئیس په توګه د فرهنګ او هنر معین د مرستیال په توګه او د دغې شورا یو بل مرستیال له غیر دولتي بنسټ څخه مشخص شوی دی.
په اروزګان ولایت کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسولین وایي چې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی وایي کچېری دغه سیمه ایزو رسنۍ ته پام ونه شي نو ژر د چي یو شمیر به وتړل شي. له اروزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
دغه خبرونه هر جمعه
مازیګر څلور بجې
په اروزګان ولایت کې دا مهال شپږ محلي رسنۍ فعالیت لري چې 15 راډیوګانې دي او یو ونیزه ده. ونیزه او دوه راډیوګانې دولتي دي او پاتې درې راډیوګانې خصوصي دي. که څه هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې رسنۍ واده کړې خو اوس یو شمیر محلي رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولایت کې د یو سیمه ییزې خصوصي راډیو تړون ږغ مسؤول احمد شاه جواد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې د راډیو عاید دومره کم سوي چې آن د کارکوونکو معاشونه هم نسي پوره کولی. نوموړی وایي اوس هم د کارکوونکو معاشات او د راډیو مصارف له جیبه ورکوي. دی وایي چې لامل یې په دغه ولایت کې نامني او د اعلاناتو نشتوالی دی.
نو دلته هغه مسولین چې محلي رسنۍ لري دلته په لوکل رادیوګانې لري په روزګان کې هغوی د سختو ګواښونو سره مخ دي. البته اقتصادي ګواښونه دي چې هغوی ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې که چیرې نور هم دغه حالات دغه ډول مخ ته ولاړ سي نو کېدای سي دغه رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي او فعالیتونه یې په ټپه ودري.
یوازې دغلته تړون ږغ راډیو له اقتصادي بحران سره نه ده مخامخ بلکې دا غلطه د پیوسون ژغ راډیو په نوم یو بل سیمه ایز خصوصي راډیو هم له ورته برخلیک سره مخامخ ده. د دې راډیو مسؤول فضل احمد بشرمل وایي کچېری دولت او خیریه بنسټونه هغه پیسې چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره پر غونډو لګوي رسنۍ ته ورکړي لوي خو به زیات شمیر خلکو عامه پوهاوی اخیستی وي او له بلې خوا به رسنۍ له اقتصادي بحران خلاصي وي.
دولت ته ځینې غونډې نیسي ځینې نمایشي غونډې وي چې په هغه کې سل کاسه دوه کاسه دوه سوه کاسه به پکښې کې ګډون کوي مصارف یې زیات وي. زه وایم که چیرې دغه مصارف چې دوی پر غونډو کوي دغه که د رسنۍ د لارې دوی مصرف کړي هغه به په زرهاوو خلکو ته هم دغه پیغام یا میسیج چې دولت یې لري هغه به هم ورسیږي او دلته به په څنګ کې د رسنیو سره یو مرسته هم وي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستوي راپورونو لمخې په هیواد کې له 300 نه ډیر راډیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس شاوخوا 240 فعال دي. د نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو راپور لمخې په تېرو څو کلونو کې نږدې 100 راډیوګانې د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل سوي دي. د یو شمیر راپورونو پر اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1415 مریض کال کې راډیوګانو د لومړي ځل لپاره په خپرونو فیل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسې او هنګري هیوادونو کې راډیوګانو په ابتدایي خپرونو فیل کړي خو په 1920 میلادي کال کې خپرونې منظمې او پراخې شوې. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي خو ژمنه کوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. د یادې ادارې مسول نور محمد عبدالي ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو د بده مرغه باید وایو چې رښتیا هم
د روزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شوی دي. دوی دولت اداري واحدونه د مسولینو سره همدارنګه د والی صاحب سره او د موساتو د کارمندانو سره په یو فیډیسي غونډه کې زده په اجنډا کې واچوم چې د روزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، یعنی عواید نه لري. موږ به وګورو چې څونه موساد او دولتي ادارې او ولایت مقام په ګردو موږ څه کولی شو چې دغه رسنۍ د دغه بحران څخه وباسو او حداقل د دوی معاشات او د دوی مصارفات ورته فراکو. د دغه
لدی ټولو سره سره نه یاد افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره هم په دې اړه اندېښنه شي او د رسنۍ تړل کېدل د بیان پر آزادۍ ستر ګزار یادوي.
ادبي صنایع او چوکاټونه هغه ادبي توم نه ده چې عادي وینا څخه ادبي وینا جوړوي، او همدا ده چې ادبي وینا پر مخ خلګي او د ټولنې امروان عواطف او احساسات راپاروي. دا چې ادبی فنون پالل څه ګټه لري او په ادبی اثارو کې ارزښت څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد. په پیل کې کا په شعر کې د بدی او بیان پارزخت باندې خبرې وکړې چې دا څومره مهم ده د شعر لپاره.
اصل کې خبره دا ده چې کوم د سیو یو چې مون یو عادي ژبه لرو یو ادبي ژبه لرو. عادي ژبه او ادبي ژبه دا ډېر توپیرونه لري.
بله،
یعنی کزه در توای ما وسوس اگر چې زمنګ نه نور خلکو په زیات کار کړي په نور ژبه کې، خو اسی زه د خپل ژبه دی اغوی په استناد باندې او په خپل ژبه کې چې مالی کړي تقریبا یو دیش توپیرونه د ادبی ژبه او د عادي چې دا کومه و منګو تاسو را ورس کارو یا د ولس وګړي کار خپل منځو کې د توپیرونه خدا توپیرونه بلا ډیر دي. نو چکله خبره د ادب راغله نو طبعا خبره د معنی راځي، او چې خبره د معنی راغله بیا نو بیان پدې کې مثلا هغه عمده رول دی په غاړه باندې لري، او د دې په څنګ کې مثلا ځنې نور ادبي فنون او د بدی برخه چې دانو بیا داسې دی چې دا هغه لوازم دي دغه سره یې تکمیلون کې دي یا ښکلا ورکون کې دي معنی ته. نو طبعا ادبي ژبه کې یا چې موږ شعر وایو شعر نو طبعا ادبي ژبه ده، په دې کې د بیان یو ډیر زیات رول یا نقش دی.
استاد په نثر کې هم د ادبي صنایعو کارونه اړینه وي؟
اصل کې دا مشکل د دین را پیدا شوی دی چې مونږ کله هم په ادبي ژبه باندې غږیږو ادبي مزایاو باندې غږیږو نو بیلګي ورته د نظم نه راوړو. او وجه هم دا وي چې هغه نظم کې خو یو دا بیلګي ډېری برجسته او ښکاره څرګندې وي چې هغه شاګرد وي او کام هم لوستوال وي هغه پې ډېر ښه پوهیږي. دویم په یاد پاتې کیږي کنی ولې نه مونږ ادبي نثرونه لرو. د الفت صاحب نثرونه که تاسې لوستین دي حتمی خو په دغه پلمه یم ولولې تاسې فکر ور باندې وکړي چې په هغه کې څومره تشبیه راغلي هغه کې څومره استعاره راغلي په هغه کې بدی کوم صناتونه په څه شکل باندې راغلي. دا شانتي ما صرف د الفت صاحب نوم واخیسته، خو زمونږ ډیری هغه لیکوال چې هغه ادبي لیکوال دي د هغوی په نثرونو کې دا خبره شته دی او دا زور شته دی او نثرونه هم په همدغه شکل باندې د عوامو د پاره یا مثلا په مسلکي لحاظ د مسلک خاوندانو ته په زړه پوري دي د هغوی د خولې نه آواز راخیږي او د دوی په زړونو کې دي.
استاد تاسو ډېر زیات کتابونه د ادبي فنونو په برخه کې لیکلي دي، کار مو کړی دی، ستاسو څېړنه یا ستاسو فکر څه دی په دې برخه کې چې دغه ادبي صنعتونه په خپله په شعر کې راځي او که قصدي ډول شاعران راوړي؟
ګوري ار شی دغه باندې چې مونږ او تاسو فکر کوو د هرې دورې په ادبیاتو باندې چې فکر کوو نو د هغې دورې هغه تاریخ سیاسي حالات امکانات دا باید په پام کې ونیول شي، تاریخ په پام کې ونیول شي بیا مونږ او تاسو په هغې باندې نظر ورکړو. مونږ وایو چې قرآن کریم کله نازلېده نو په هغه وخت کې ژبه ډیره او چکی و ادبی ژبه البته په عربو کې شعر نو داسې و چې ټولنې به جوړې دي. نو په دې صاحب الله جل جلاله داسې معجز کلام راولېږه چې ټول هغه د هغوی هغه سره شاعران ټول عجز شو دغسې کلام یې ونه وي لکه قرآن کریم. او تر نن تاریخه پورې مخلوق د دې نه ځکه دا د خالق کلام دی نو مخلوق ترې نه عجزه دی او څوک نشي. خبره دا ده چې د هر وخت نو د هغه وخت چې خوشحال بابا دی یا د هغې نه مخکې خلک دي خو بیا هم د خوشحال بابا دور او بیا د حمید مومند او تر کاظم خان شهیدۍ راواخله دا هغه دور دی چې د ژبې د فصاحت او د بلاغت او سراتیر شه دی همدې ادبي ژبې هغه زور دی هر څوک پکې زور ازمایي کوي. نو هغه وخت د ژبې دی یعنی اوس نه چې مونږ او تاسو یو خو بیا هم یعنی هغه وخت کې قصدیم دا کار کېده یعنی که تاسو کاظم خان شهیدا ولولئ تاسو چې حمید مومند داسې وایي چې یعنی فارسیانو د حیرت ژبې ګوتې په غاښ کړي چې حمید سخن سازی کړه په پښتو کې نو د دې نه خو ښکاره دا کېږي چې یعنی دوی ژمن و دې خبرې ته. یا خوشحال بابا چې وایي کنه هغه وایي چې قتلمې مې کړي د شهد ورته سازي د وربشو په ډوډیو چې چاش خوند کړ. ګوري دا هغه شی نه دي چې یعنی ډېر شته داسې مثالونه دي د هر یو په دغه کې شعر او شاعرۍ کې دا شی شته دي. نو هغوی قصدي دا شاعري کړې دي یا یو د بل تایید چې کړی دی دا خبرې هم راغلي دي. هغه دور د دې وو چې هم په بدی کې مثلا هغوی په فکر سره او هم په تشبیه کې هم په استعاره کې هم په کنایه کې او حتی د غشيري فورمونه چې خوشحال بابا پاللی دي مکمل او بشپړ او نور ته سپارښتنی کړي او دا هم په خپل اثرو کې وایي چې زه مگر زه چې گویا په شاعری کړم د پښتو ژبه به اوس پابو تاب شي. او یا دا خبره په نثر کې کوي چې زه الله په پښتو ژبه کې پیدا کړم د همدې لپاره چې دغه برخه زه دوی تکمیل کړم. یعنی هغه په خپل هم دې خبرو ته اشاره شته دی په اثارو کې. نو اوس کیدی شي چې شاعر قافیه را نه وړي کیدی شي د چاپو هغه شمیر برابر را نه وړي که یوازې وزن به په پام کې نیسي یا کیدی شي ساده به د نثر را وړي خو ادبي تلازمات ورسره وي. یعنی د سیده ما یو وخت کې که زه درته ووایم کاکا خیل صاحب د خدای وبخي زه چې لیسانس نه فارغ ده اخري سیمستر نو ما په الفت صاحب باندې داسې دغه د ګلپاچا الفت بدی ښکلاوي دا زما د مونوګراف سرلیک دی اوس هم را سره شته. نو کاکا خیل صاحب ناسو کله چې دا خبره دا کړه ما ته یو خاندل ابراهیم دا څه چل کوي ته دغه الفت صاحب ګوره او بدیخ کلاوي ګوره یعنی هغه د دې په خاطر یعنی چې دا دور خود دې نه دی هغه کله دا شین استعمال کړی دی. نو ما ورته وخندل مې استاد زه خو په همدغه څېړنه کوم چې دې استعمال کړي که نه راغلي که نه دي راغلي په دې نه کوم چې زه دا فورمونه د کې پوره کړم دا ټول برخې پوره کړم زه دا وایم چې ده د ده په اثارو کې دا شینو ته دغه شته که نه توجه شته که نه یا قصدي یا نه قصدي چې راغلي وي چې ده سیده بې صحیح ده موضوع دي. نو یقین دی وشه ما دوه اویا دی که څونه مخه مونوګراف په هغه وخت کې د الفت صاحب هاشمي صاحب د کور ودان وي محیدین هاشمي صاحب نو هغه را سره په اثارو کې حتی چې د اخبار دغو نه وړې وړې ټوټې ما ته را کړې هغه وخت کې دا کلیات هم دا ټولې مجموعې مې را پیدا کړې دي د اشعار ما ولوسته. نو بلا ډیر بدی صنعتونه دی هغه په اثارو کې چې شک پی نه کیږي چې را الفت صاحب دا کار کړی خدا خو راضي کنه ما تشته وي چې ژبه ادبي کوي ضرور دا خبره پکې شته. یا زمونږ عام خزي چې کله کله غږیږي ځینې جملې داسې د خولې نه راوباسي عام وګړي چې هغه کې تشبیه وي هغه کې استعاره وي دا شی نه وي هغه کلام ادبي شوی وي خو هغوی په دې نه پوهیږي.
استاد په ادبي صنایعو باندې پوهیدل په بدی بیان باندې پوهیدل څومره ضرور دی د یو لیکوال د شاعر لپاره؟
نو که یو څوک شعر او شاعري کوي ادب ته خدمت کوي یا په دې لاره کې وړتیا او دغه لري صلاحیت لري نو که دا ورسره علم ولري په مسایلو باندې نو د ښه نه ښه هغه خپل خبره او هغه خپل کارونه ښه سرته وړلی شي. او که چېرته داسې چې علم ورسره نه وي او همداسې بس ساده باده رواني لکه زمونږ او تاسې ولسي شاعري ولې فورم یې داسې په یو فورم کې نه ده یو غزل مونږ په څو فورمو کې لرو ما د ملنګ جان په چار بیته کار وکړ وخت کې د فورمونو په لحاظ خدا ته چې اتلسو که شپاړس ډوله چار بیتې ما د ده په دیوان کې پیدا کړې د ده په اشعارو کې نو تاسې په خپله فکر وکړئ چې دا به څنګه مهار کوي ته دا به څنګه ته وی لارې تراولي نو که دوی سره هغه شانتی علم وی نو کیدی شي چې دغه شینه یو څه داسې چوکاټونه دوی برابر کړی وي چې چاربیات ته موږ غوڅه لاره لرله د بدلې دپاره به غوڅه لاره وه او نور مسائل به هم داسې صحیح شکل کې و. خو زه په خپله دا غوره ګڼم زمونږ عبدالرحمن بابا، خوشحال بابا یا نور مشران په دری کې، البته په فارسی کې، په عربي کې، اردو کې تاسې وګورئ هغه معتبر لیکوال چې دي. حتی که زه تاسې ته ووایم چې دا خبره خو دلته ډېر مناسبت هم نه لري، خو که تاسې د پاکستاني هنرمند نه د هنر په اړه یې پوښتنه وکړئ هغه څونه معلومات درکوي. خو زمونږ د دې خوا د هنرمند نه پوښتنه وکړه په هېڅ خبر نه دی. هغه د هنر اله به مخې ته وړي، یو شی به کوي یا به آواز راوباسي، نمونې نه اخلم. خو که ته بیا د دې په اړه ورنه چې هغه کوم علمي بحث دی د دې په اړه باندې پوښتنه وکړي، چپه خوله پاتې کېږي، ځکه پرمختګ نه کوي. او هغه ډله چې ده هغه هم هغه خپل هنر کوي او د دې سره څنګه کې هغه په رابطه باندې معلومات حاصلوي، نمونه نه اخلم. کنه ډېر کسان شته چې دومره معلومات لري، په شعر لري، په ښه شعر په انتخاب لري، د موسیقۍ په الو باندې لري، نورې خبرې ډېرې
شعوري ډول راغلي،
شعوري ډول باندې او یعنی پوهې سره د علم خبره ده. نو دغه شانتي لیکوال ته هم دا پکار ده که وړتیا خدای درکړې ده د شعر یا د عادي نثرونو، نو د دې څنګه مطالعه او په دې باندې پوهه په مسایلو دا ډیره اړینه خبره ده.
د رادیو مجلې د فنکار په نننۍ برخه کې سوله غوښتونکي شاعر آصف الله میاخیل سره چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی غږیږو. په پیل کې ترې زموږ همکار روح الله انوري پوښتلی چې ولې شاعري پیل کړې.
فنکار پدیار له سوش پګا ویا کال نه را پدی خاتمې شاعری ته مخه کړې. زه خو خپل یو خو د هیواد حالات هم دا سیو چې د ته اړ کړو چې شاعری پیل کو. حتمن د انسان په زړه کې به یو څه وي، یا به د یو شخص سره مینه وي، یا به د هیواد سره مینه وي، یا به د الله سره مینه وي، د هغه د پیغمبر سره به مینه وي. کېدای شي دغه انسان دغه مینې نه شاعری مقام ته ورسیږي.
تر اوسه یې څومره شاعری کړې ده؟ په کومه برخه کې؟ غزل زیات دی، نظم دی، نور څه دی؟
نو زیاته شاعری خو په غزل کې کړې ده او تر اوسه پورې همدا غزل کې کار کوو. نظم هم شته، هره برخه کې شاعری هم کړې ده.
لومړی غزل یا شعر دې درته یاد کې کوم شعر ویلی شي؟
یاره دغه خو به مې په فکر کې رانه شي، او خو یو بل شعر به وي د هغې پسې به ورته وي. دا زه به لیونۍ یم که جانان دی لیونۍ، او بس هر څوک لیونۍ دي، ټول جهان دی لیونۍ. سپېرې سپېرې خبرې د انکار ترې نه راوځي، نو دلبر اوس لیونۍ دی که پیزوان دی لیونۍ. پخپله چې د عمر حد کړیو کې ځان بند کړي، دا خلک لیونۍ دي که زندان دی لیونۍ. او د مینې فلسفه کې به نور څه وایي میاخیل، او د مینې فلسفه کې غنی خان دی لیونۍ.
لا اوس چې موږ کوم شعر واورېد، غزل دی وویلې، دې کې خو داسې معلومیږي چې د غنی خان د شاعرۍ نه متاثره شوی
نه؟ داسې خو نه ده. مطالعه خو د هر شاعر د شاعرۍ کوو، هغه اورو ګورو. زه خپله د خپل هیواد د زیاتو شاعرانو، کاروان صاحب، د آن صاحب، د دوی شاعری ډیره زیاته خوښوم، او د دوی هغه کوم سب چې دی په هغې باندې غواړم چې تګ وکړم.
ځینې شاعری ستا دېسته لکه د غنی خان په شان ته ملا پسې نښتې
داسې ده چې زمونږ او ستاسې په ټولنه کې زیات حالات داسې وي چې هغه ګیله زیاته د ملا نه کېږي، نو زیاتې خبرې ملا ته راجی وي. خو اوس وخت کې داسې یو څه جوړ کړي، یو غږ را سره پورته کا، مرګونه دي ملا او مړ کېږم، وژل کېږم، ظلمونه دي ملا، ته چپ شوي وایې زه خو له هېڅ شي نه خبر نه یم، مرمۍ دي چې رالویږي او راکټونه دي ملا. تا مونځ مې قبول شوی، کله سره یې ادا کړم، او په جب کې مې د یار څو تصویرونه دي ملا. نو همداسې ورته شعرونه ملا پسې راغلي. خو زما یو گله ده د مولا نه، داسې نه چې ما به په مولا باندې نیوکه کړي وي او یا به نیوکه کوم، خو گله زیاته د مولا ته نه کېږي.
تر اوسه به دې څومره شعرونه ویلي، کوم کتاب چاپ شوی؟
کتاب خو برابر کړی، شعرونه خو ډېری دي، زیات دي، خو غواړم چې د کتاب ته هم چې زه د دغه سیمې اوسېدونکی یم چې او دا د څوکۍ مازیګری هم ډېر مشهور دی، نو زما د کتاب نوم به هم د څوکۍ مازیګری وي. هغې کې یو غزل هم شته دی چې په خوشکو وهلي باغ به پسرلی شي، جوړ به بېرته د څوکۍ مازیګری شي. نو دغسې په دغه دغه باندې عنوان باندې مې کتاب ته زړه دی انشاءالله، او په راتلونکي کې اراده هم کړې ده چې کتاب چاپ شي.
بله مسله دا چې زمونږ او ستاسې د کونړ غټ سیند روان دی، اکثره زیانې خاص کونړ او څوکۍ ته رسېږي زیانې، په دې اړه دې کوم شعر ویلی؟
ولې نه، یو نظم خو د کونړ سیند په اړه مانې هم لیکلی و. هغه داسې و چې د کونړ سیند ته موجونه وهي، زما په زړه کې یو پر هر جوړ دی، ته له پامیر ښکته ځې پنجاب ته، او ما ته له هغه ځای خطر جوړ دی. منم چې ته به ډېر لالونه لرې، خو مونږ ته ستا څپو نو څه را کړي، بل ته فایده ما ته نقصان را کوي، بل ته خواږه ما ته ترخه را کړي. پرون یو تور پنجابي وخوړمه، اوس هم د مار غوندې حملې کوي، ته رڼاولې وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه گزار د شپې کوي، او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله، زما سندره اوس آواز نه کوي، او ګونګه خوله بټپه څه ووایم، زما رباب هغسې ساز نه کوي. نو داسې کونړ سیند په اړه مانې هم لیکل شوي دي نظمونه، غزلې، شعرونه دا خو لیکل شوي دي.
دا خو د کونړ سیند ته هغه خبرې وي چې تا کړي، د خپل زړه هغه خواله دې ورسره کړي وه، او درد دې ورسره شریک کړی و. کله دې همداسې یو شعر لیکلی دی چارواکو ته دې ویلي چې راشي دغې سیم نه استفاده وکړو، دیرونه مې وویستل شي، برېښنا کوټونه پرې جوړ شي، داسې څه شوي دي؟
هو، په همدې نظم کې غوښتنه د چارواکو نه دغه دغه غوښتنه شوې وه چې دغه سیم یعنی مونږ ته نقصان را کوي خو نورو ته فایده رسېږي، برق ورکوي. د چارواکو نه په دې نظم کې غوښتنه شوې ده، خو متاسفانه چې دغه نظم اوس په لاس نه لرم، ډېر اوږدم دی.
د سولې لپاره څه لیکلي؟
هو، د سولې لپاره هم شاعري شته دی، خو زیاته دغه عشقي برخه هم پکې ده. غواړم چې عشقي نظم هغه در سره دغه کمه د سولې په عنوان باندې خو زیات شعرونه زمونږ د سولې وي، غږ به کې مو پورته کړی وي د سولې. زه له ماښام نه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم، د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه توتی د غم سندرې لیکم. اتیر یادونه مې په زړه کې راځي، د زړه په وینو یو داستان جوړوم، د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم، د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکا پخوم، د مزمل صورت په څنګ کې ورته د لیوانتوب هر یو کتاب پخوم، او د یو شاعر زړګي هزار به واخلي، د غدبر کلي مغروره پیغله کمی د شعر خیرو ته لاس پورته کړ، بیا به شي ما پسې تروره پیغله. خو زه انصاف لرم، ملنګ زلمی یم، بل د سپیرو دښتو سپیره شاعر یم، عبدالرحمن په مریدانو کې شمیر، د ملنګ جان غوندې تیره شاعر یم، لکه د کاڼې غوندې سخت جانان مې، راته بدن دې په نشتر وهلې، دا چې مې تړ مې ښکته راځي، راته یې زړه دې په خنجر وهلې. او دا د خوبانو عجیبه قانون دی، سړی ته بې له درد څه ورکوي، یو ځل زړه درته ټوټې ټوټې کړي، بیا په یوه خبره خوله ورکوي.
په پای کې هغه شاعران چې نوي شعرونه لیکي یا شروع کوي او یا دا اوس شروع کړي دا ویا، څه پیغام لري ورته چې څه ولیکي، په خپله شاعري په کومه برخه باندې روانه کی، څنګه شاعري وکړي؟
زما خو پیغام دغه ورونو ته، دغه چې نوي شعر دنیا ته راغلي او غواړي چې شعر ولیکي، ښه خبره ده. خو زما په فکر باندې شاعران دي هغه څه انځور کړي چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي، د هېواد په ګټه باندې وي، نه داسې چې هغوی داسې یو تصویر غوره کړي چې هغه زموږ او ستاسو د ټولنې په زیان باندې وي. نو د دغې نه دې ځان وساتي، او هغه شاعري دې وکړي چې هغه زموږ د ملت، زموږ د هېوادوالو غږ وي، او د هغوی آواز وي.
من یو اخیره کې خپل یو کلی غزل را ته بولو وی چې اوریدون کې تر خوند وایي
یو غزل وی انوري صاحب هله د چی دا اوریدون کو د خوخي وړ وګرځي کړي کې او چغې لدې خار اوزي او خکاری کوم ستوره لمدار اوزي زيني وخت داسې شم هیڅ پوی نشم او زيني وخت زړه ملي اختیار اوزي پاچا راگیر دے پاچا بن پاتې دی یو ورځ به دی هم لغبار اوزي دومره دردونه دی راکړي دي چې د زړه زخمونه مې لشمار اوزي بیا به یو څو ټپیزي وکړم درته کله چې حسن دی لکار اوزي دا څه کیفیت دی زما استاد مینې او لکه نغمه چې لسیتار اوزي او مینه شي هغه وخت بیاخیله مینه چې سړی پوخ شي له انګاره اوزي د سولې دغه یو غږ هم باید اوچت کوچی د خپل هیواد دپاره د سولې په برخه کې ګامونه پورته کړو او بس ته دا هیواد نور ډیر ځورېدلی دی نور دې ته د جنګونو ته د پای ټکی کېدو او راشو خپل لاسونه سره یو کړو په خپل هیواد په خپلو لاسونو باندې بیرته ودان
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي
پسته چونډۍ شین سهار وو له عمره پخه ښځه د نانوایي تر مخ پر هواره تیږه کېناسته د چادرې له څلور کونج سرویو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سری ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوتې یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله یوه دوې درې څلور ښځینه ځوان غږ یې واورېد دا ځای زما دی له عمره پخې ښځې ور وکتل یو څوک په شنه چادرۍ کې بلاړه وه په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې ښځې پزه کش کړه سیګي یې د ډوډۍ له تاو د بویا ډکړل ګوتې یې وشمیرلې یوه دوه درې څلور بس خدایه څلور ډوډۍ راکړه ځواني ښځې وویل خفګان مې نه در باندې لورېږي خدا عزیز ما دی دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه له عمره پخې ښځې ور وکتل نوی راغلی ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړمړلې لوټونه ورکړل له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل ها زویا د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله ځواني ښځې وویل لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي هر چا ته لاس مه نیسه دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره یو ډاډ نارینه غږ راغی خلیفه پنځه ډوډۍ دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده په خپله مخ روان شو ځوانې ښځې وویل په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي خیرن دي د خلکو پام نه در اوړي ځوانه ښځه غلې شوه خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه ها ورته وګوره لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته نوکان مې هم رنګولي دي سخته نه ده ارزان بیه رنګ واخله ټولې لس روپۍ نه کېږي زړې ښځې په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه ته به سمه یې خو خلک خراب دي که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي مخکې د پام نه و هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي یوه ورځ هم د ډوډۍ پراته نه یمه پرې ایښې بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي په عمر پخې ښځې توبې وایستې ځوانې ښځې وویل پوهېږم ښه کار نه دی خو دوه یتیمان را لغاړې دي ډوډۍ غواړي له پستې چونډۍ پراته یې ګیډې نه ډکېږي یو دریشي کړی ځوان راغی دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله ځواني خزي وبیل په خبرو کې دی هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. لما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دی جار شه. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځواني ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دی مړ دی، تیر کال په ماین وخوت. ځواني ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دی. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده. په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځواني ښځې ور وکتل، د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځواني ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
د ادب جام په تیره برخه کې مو د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې د مشهور شاعر او رهبر پیر روخان په اړه واوریدل. په نننۍ برخه کې د پیر روخان د مرید ملا ارزانی خویش کی احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا ارزانی د میارو خان په مریدانو کې ډیر شاعران تیر شوي چې د زینو دیوانونو لاسته راغلي دي او چاپ شوي دي، او د نور یوازې یو څو نمونې حالنامې خوندي ساتلي دي. ملا ارزانی د پیرو خان د ملي مبارزې او نهضت د لارې یو تکړه مجاهد او پوه عالم وو چې د بایزید غوندې په څلورو ژبو پښتو، پارسو، عربي، هندي لیکل او لوستل کول شول. د ارزانی د زیږیدلو ځای او نیټه په تذکیرو او تاریخونو کې په روښانه توګه نه ده څرګنده شوې. یوازې هم دومره پته شته چې هغه د پنجاب په قصور ښار کې اوسېدلی دی. ارزانی د خپل وخت مروجه زده کړې په هند کې سرته رسولې دي، او د خپلو وروڼو ملا علي او ملا عمر سره یو ځای د پیر روښان په مخلص مریدانو کې شامل شوی دی، او په ملي نهضت کې ټینګ ملګرتوب کړی دی، او د روښان د مفکورې د خپرولو لپاره یې هلې ځلې کړي دي. ارزانی په قام سربند زمند خیش کې ده. خیش کې یا خویش کې په لومړي سر کې د ارغستان د علاقې اوسیدونکو وو، خو د زمانې د ځینو مسایلو له کبله په مهاجرت مجبور شوی دی. ځینې له پخین څخه ملتان ته ولاړل او هلته آباد شول. ځینې د غزنی په شاوخوا کې میشته شول، او بیا د غزنی څخه کابل ته، او بیا له دې ځای څخه غوربند ته کوچېدلې دي او هلته آباد شوي دي، چې تر اوسه پورې خپل کلتور او ژبه ساتلې دي، او هم دا ډول یو شمیری د کندهار د ارغنده پولیسوالی کې هم استوګنه لري. ارزانی په پښتو ژبه کې د لومړنۍ دیوان لرونکو شاعرانو لړل څخه د لومړی قطار لومړی شاعر حسابېږي چې بشپړ دیوان لري او د زمانې له سیلابونو څخه خوندي پاتې شوی دی. د دو دیوان یا کلیات اوس چاپ شوی دی، چې له همدغه کلیات مو درته د ملا ارزانی د شعر یو نمونه انتخاب کړی ده. راشاون غوګه درویشا، راشاون غوګه درویشا، اے درویشا پزړریشا، ستا کلام د توحید درد ده، ستا کلام د توحید درد ده، دریغه مکړه وی ویشا، کته اصل د درویشی، کته اصل د درویشی، څوک کم مګن لخویشا، حق عالم فرقی فرقی که هر چوک خوخ لخپل کیشا، د فقیر خبری خوند کا، د فقیر خبری خوند کا، ته په زړه وکړه اندیشا، حق نږدې ته ځینې لري، حق نږدې ته ځینې لري، دی ستا زیرمه که همیشه، په خپل وخت به درسیږي، په خپل وخت به درسیږي، نبا پس شی نبا پیشا،
راشه ون غوګه درویشه اے درویشه پسړریشه
د رادیوی مجلې د ورخمین خیال د دولسم سرود په دویمه برخه کې مو واوریدل چې زرینه د کک مخې ته ولاړه وه او کک ګرز راخېستو. کک په دې هوډ چې زرینه ووژني، ځکه چې د کک دربار ته د ښځو ورتګ بند و. دا چې د دیارلسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته خو کیږو.
گرس پلاس او خخمی دلی کک ولار دی، لغسی نریک دی دلی کک ولار دی، خوزرینه چه آرامه چه بیغمه، پخایسته شوندو نری مسکا ولاره، واه پتنگ تا دلن بی نچا ولاره، ده غنچه پشان خکل خلگه واکره، لخوگو شوندو شات و گلاب توی کرل، روی پیل پا پسته جبوی ناکره، زپوهیگم دغه گرز دغره پشان دی، هر گزاری یو لخ کرتلوی توپان دی، دغه گرز با پر پیلانو پرتکیگی، پر حاتیانو یا دیوانو پرتکیگی، داد پیغل ملمنی لپارا ندی، دی زرینی بی وصلی لپارا ندی، زپوهیگم چه ستا زلی زخمی کردی، ستا جواندونی پتیارو که دی دوب کردی، دی نلی نیم تیار خواهی در کردی، ته داسه بخپل ژوند پورې حیران کړی چې دې هیر هیګنه هیله او وفا کړل، خبر نشوي چې تیارې نیمې دنیا نه ها خوا نیمه دنیا نور رڼا او رز ده، هلته مینه هلته سوله هلته ژوند دی، له انسان سره د بل انسان پیوند دی، نیمه نور دنیا تک سپینه مینه، نیمه نور دنیا تک سپینه مینه، د اوبو په څیر روانه پاک سپینه، زه راغلی یم زه راغلی یم تا هلته ورولمه، له دې تکو تورو شپو نه د باسمه، ستا د غره په څیر گرز زما د سر نه دی، او نه ته دومره بې وسه پهلوان یې چې پر ښځو د خپل گرز تنده سړه کړې، دغه گرز د دښمنانو سر ته بویا، د پیلانو زنځیري لښکر ته بویا، ستا دښمنو اشکانیانو ملا تړلې چې لوی بند ساکستان مرا ویجاړ کړي، ستر زرنګ رانه نیزونو باندې یوسي، د هرمند اوبه روانې په بل خوا کړي، ساکستان پتند وچ لکه بیابان کړي، د هرمند بهیر د پارس په خوا روان کړي، د ساکانو وټه بره یو ځای شوي، د ساکانو وټه بره یو ځای شوي چې په ننګه د هیرمن جګړې ته ورشي، زموږ ویره له لښکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده، زموږ آسونه عرابې د جنگ نه دي، پیل افګن کک له دې هر څه نه خبر دی، د پیلانو جنگ ته تا سر لښکر غواړو، د هیرمن په ننګه تا نه اشر غواړو، ملکې چه دا خبری پا پام وکڑی، غزوانی را خکون که اندام وکڑی، خپل زخمی خکار تا نگده پناز ادا شوا، دا اترونو پا چپو نوی هوا شوا، ککی اوری لکه بود خاموش ولار ده، دی زرین مرکه دی روح تل تا، دی اوبو دی موسیقی پا چیر بهی کی، دی زرین خکل مخی مخا مخ ده، دومره لنډه ده ولاړه ورته ښکلې چې وږمې یې د نفس پر ده لګېږي، د یاقوت غاړکۍ پر سینه ده، هر نفس پستو څپو باندې ښویېږي، کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نه شو، د راښکونکي بدن شور ته نور ټینګ نه شو، روی گرز له لاسه وښوید مخ کته،
علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست،
با والله
قبیله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
نو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی